د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ترنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو دا نن د یک شنبه یا اتوار ورځ د 2019 کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده په خیبر پختونخوا کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار 5 نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې 9 بجې دي په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې مکوربه ز مجاهد جواد هرکلی کوم لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ته ولسمشر اشرف غنی او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خالی شنبه په ورځ ناوخته په کابل کې د لیدنې پر وخت د افغانانو ترمنځ د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. د پاکستان پخوانی پوځي صدر جنرال پرویز مشرف په د می په لومړۍ نیټه اسلام آباد ته ستنیږي او بیا به د می په دوهمه نیټه د غداری په تور محکمې ته وړاندې کیږي. او د سریلانکا ولسمشر په دې هیواد کې دوی تندرو اسلامي ډلې غیر قانوني ګرځولې چې ګومان کیږي یوه یې د تیر یک شنبه اتوار په خونړي بریدونو کې لاس لري. او اوس هم پوره خبرونه اورئ. ولسمشر اشرف غنی او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خالی شنبه په ورځ ناوخته په کابل کې د لیدنې پر وخت د افغانانو ترمنځ د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. د اشرف غنی د دفتر لخوا خپور شوي یو بیان کې په راتلونکي کې له افغان طالبانو سره د افغان حکومت په مشرۍ د نیغ په نیغه ملاقات غږ هم شوی. افغان طالبان د تیر کال سپتمبر میاشت راهیسې له امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او د هغه له ډلې سره نیغ په نیغه خبرې کوي خو تر دې دمه له افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو کولو نه انکار کوي. وسلوالو طالبانو د فبروري په میاشت کې په ماسکاو کې د افغانانو ترمنځ ترسره شوي یوې غونډه کې هم ګډون کړی و. په دغه غونډه کې ګڼ شمېر افغان سیاسي مشرانو او نورو اړوند چارواکو سیاستوالو ګډون کړی و خو طالبانو دا شرط ایښی و چې په دغه غونډه کې به د ولسمشر اشرف غنی حکومت ګډون نه کوي. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ همکاري به دوام لري. نوموړي دغه خبره د طالبانو له یو زندان څخه د 350 باندیانو د راخوشي کولو په مراسمو کې کړې ده. په دې مراسمو کې چې د خالی شنبه په ورځ د زابل ولایت په دایچوپان ولسوالۍ کې ترسره شو پکې د باندیانو امنیتي ځواکونو پکې د بندي شوی امنیتي ځواکونو د کورنۍ غړو او د ناټو پوځي چارواکو هم ګډون کړي وو. د دفاع وزیر وویل د طالبانو له زندانه د بندیانو د آزادېدو په عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره د ناټو ملاتړ هم ملګری وو. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشروي د سولې په پروسه کې د بشري حقوقو او عدالت ته ځانګړي پاملرنه وشي. سیما سمروي د سولې پروسې په ټولو پړاوونو کې د خزو اغیزمن ګډون او په دې پروسه کې لنارینه سره د مساوي ګډون کولو برخه غواړو. د کمیسیون د خزو د امنیت او سولې علمي څېړنه چې د افغانستان په څلور دیشو ولایتونو کې ترسره کړي ویلي افغان مرمن د سولې په پروسه کې د عدالت پلي کېدو او ملګرو ملتونو څخه د سولې ټول پروسې نه د بشپړې څارنې غوښتنه کړې ده. د پاکستان پخوانی پوځي صدر جنرال پرویز مشرف به د می په لومړۍ نیټه اسلام آباد ته ستنیږي. پاکستانی او نړیوال مطبوعات د پخوانی صدر مشرف ته وکیل سلمان صفدر په حواله وایي چې صدر مشرف به د غداری په جرم کې د می په دوهمه نیټه عدالت ته وړاندې کیږي. د جنرال مشرف وکیل سلمان صفدر مطبوعاتو ته ویلي د مشرف کورنۍ ورته د دې خبرې تصدیق کړې ده. د سریلانکا ولسمشر په دې هیواد کې دوی تونرو اسلامي ډلې غیر قانوني ګرځولې چې ګومان کیږي یوه یې د تیرې یکشنبه یا اتوار په خونړي برید کې لاس لري. په دغه خونړي بریدونو کې تر 250 زیات کسان وژل شوي وو او پړای داعش ډلې پر غاړه اخیستې وه. د سریلانکا په ختیځ کې له وسلوالې ترهګر ډلې سره د امنیتي ځواکونو نښته هم شوي او پوځي ویان وایي په کوم ځای کې چې عملیات او نښته شوي په هغه کور کې بیا 15 مړي موندل شوي دي. د مسیحي برادرۍ یا کاتولیک مشر د یکشنبه یا اتوار په ورځ په سریلانکا کې د غونډو نه کولو غږ کړی ځکه چې چارواکو د نورو بریدونو امکان څرګند کړی. پولیس وایي هغه کس په کالیفورنیا کې د یهودانو په یوې عبادت خانې یا سیناګاګ باندې ډزې کړې وي نیول شوی او اوس په زندان کې دی. د سان دیګو پولیس وایي په دغو ډزو کې یو کس مړ شوی او څلور ژوبل شوي کسان روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. اسوسییټډ پریس راپور ورکوي چې پولیس اوس د پیښې په اړه پلټنې کوي او ویلي دي چې له عبادت ځایونو سره به ګزمې زیاتې کړي. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این ژمنه وکړه چې له شمالي کوریا سره به نږدې کېدو ته دوام ورکړي. هغه ویل د کوریا په ټاپو باندې د سولې لپاره روانې هلې ځلې په شاتګ نشي کولای، خو لنډې محال ستونزې به پکې راولاړې شي. د کوریا ولسمشر وړاندې وویل دا یو نوې لاره ده او موږ ټول باید په ګډه ورته کار وکړو او هغو ته انتظار وباسو څوک چې ورور روان دي. د مون دغه څرګندونې په داسې وخت کې شوي چې د دواړو کوریاو د سرمشریزې څخه یو کال تیریږي. د دغې سرمشریزې له امله د امریکا او د شمالي کوریا ترمنځ ډیپلوماسۍ او خبرو ته لاره پرانستل شوه چې د تیر یو کال راهیسې پرمخ درومي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوه ده. د خبرونې په ژوندۍ بڼه د واشنگټن ډی سی له سټډیو څخه خبرېږي. لکه څنګه چې د خبرونو په سرټکو کې مو واورېدل، ولسمشر اشرف غنی او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خالی شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې د لیدنې پر وخت د افغانانو ترمنځ د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. نور حال زموږ همکار شعیب زاده درکوي.
د افغانستان صدر اشرف غنی د دفتر یا ارګ لخوا خپور شوی یو بیان کې ویل شوی چې تیر شپه ناوخته په کابل کې شوی د غناست کې د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو او په راتلونکي کې د افغان طالبان سره د افغان حکومت په مشرۍ د یو نیغ په نیغه ملاقات غک شوی دی. افغان طالبان د تیر کال ستمبر د میاشت راسي د امریکایي استاد زلمی خلیلزاد او د هغه د ډلې سره نیغ په نیغه خبرې اترې کوي، خو تر دې دمه د افغان حکومت سره د خبرو نه انکاری دي. وسلوالو طالبانو د فروری په میاشت کې په ماسکو کې د افغانانو ترمنځ ترسره شوی و غونډه کې هم ګډون کړو. په دغه غونډه کې ګڼ شمېر افغان سیاسي او نورو اړوند مشرانو ګډون کړو، خو طالبانو دا شرط خو دیو چې په دغه غونډه کې بعد صدر اشرف غنی د انتظامی کسان ګډون نکړي. روسو د دغه د امریکا او یو شمیر سیمایزو هیوادونو د سخت فشار پس افغان طالبان دې ترضا شو چې پر اتلونکو کې کېدونکو دغه شان غونډه کې به د صدر غنی د انتظامی کسان برخه واخلي، خو په شرط دې چې دغه کسان به خپل ذاتی حیثیت په دغه غونډه کې ګډون کوي. یا د غونډه د روانې میاشتې په شلمه او یو ویشتمه نیټه ټاکل شوې وه، خو په آخري وخت کې د طالبانو لخوا وځنډېدله. طالبانو ویل افغان حکومت غوښتل چې په دغه غونډه کې د حکومتي چارواکي ګډون وکړي. د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد د دغه غونډې وروسته په یو بیان کې ویلیو د دغه غونډې د تیاریو په آخري وخت کې د کابل چارواکو په ارګ کې خپله یو عجبه غونډه وکړه او د خپلې خوانې ځنې شرطونه کې خودل او سرې کر خیراغ کلي او ځان نه د دغه غونډې قربانه جوړ کړل. د افغانانو ترمنځ دغه غونډې جوړونکي ډلې سنټر فار کنفلیکټ اینڈ هیومینیټیرین سټډیز مشر سلطان برکت د دغه وروستو په یو ټویټ کې ویلیو د ټولو ډلو لخوا د خو ارادو او بې پروا کو خخونو وروسته هم سګډ هدف ترلاسه نه شو. په سفارتي یا د خبرو اترو په لار د افغانستان اوږدې جګړې پای ته رسولو په غرض د امریکایي استازي خاغلی خلیلزاد دا د سیمایزو هیوادونو وم سفر دی. په خپلو دغه سفرونو کې د تیر کال ستمبر میاشتې را په دې خوا نوموړي 15 ځلې د افغان طالبانو سره نیغ په نیغه ملاقاتونه کړي او امکان دی په دې تازه سفر کې یو وار بیا د طالبانو سره لیده کاته وکړي. د طالبانو سره د قطر په سرخار دوحه کې په خپل اخیری ملاقات کې زلمی خلیلزاد تر 1400 ورځو پورې اوږدې خبرې اترې کړې وې. په یادو ملاقاتونو کې دواړه خواوې په اصولي توګه په دې سلا شوې چې امریکا به د افغانستان نه خپل عسکر وباسي او په بدل کې به طالبان د دې خبرې ضمانت ورکوي چې د افغانستان خاوره به هیڅ یوې ترهګري ډلې ته د بل کم یو هیواد پر ضد کارولو ته نه پرېږدي. خو د دغه نور څه تفصیلات په ډاګه نشول او خاغلی خلیلزاد بیا بیا دا خبره وکړه چې تر څو په ټولو خبرو سلا نه وي شوي په هیڅ هم سلا نه ده شوې. په دغه کې د طالبانو لخوا د ډزبندۍ او د سولې په خبرو اترو کې د افغان حکومت ګډون هم شامل دی. چې افغان طالبان د دغه دواړو غوښتنو مخالفت کوي. اخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د صدر اشرف غنی نه غوښتنه کړې ده چې د ګل د ورځې نه شروع کېدونکې لویه جرګه دې وځنډوي. حامد کرزی ویلي د لویې جرګې له وجې د افغان طالبانو سره کېدونکې خبرې اترې په مزه کېدی شي. د پخوانی صدر حامد کرزی د دفتر لخوا خپور شوی یو بیان کې ویل شوی چې د سولې خبرو اترو کې سن نتیجې ته د رسیدو وروسته لویه جرګه رابلل پکار دي چې د سولې خبرو اترو کې شوی پرمختګونه پکې سرته ورسول شي. په کابل کې د ګل په ورځ شروع کېدونکې دغه لویې جرګې لپاره د وړاندې نه په زرګونو ګډونوال کابل ته رسېدلي. د لویې جرګې په نږدې 3000 غړو کې به په 30% یا 30% ښځې وي. د حامد کرزی لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي د لویې جرګې لپاره په روایتي توګه په کار شرطونه نه دي پوره شوي او حال دا چې د ملي یووالي حکومت هم د جرګې په اړه په خپلو کې یو شان نه ښکاري. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د وړاندې نه ویلي په دغه جرګه کې به ګډون نه کوي او زیاته کړې دا چې د جرګې د تیاریو وړاندې د دوی سره مشوره نه و شوې. ښاغلی عبدالله عبدالله په هغه 12 صدارتي کاندیدانو کې شامل دی چا چې په لویه جرګه کې د ګډون نه انکار کړی دی. یو شمیر څېړونکي او صدارتي کاندیدان داسې یری لري چې صدر اشرف غنی د ګل په ورځ شروع کېدونکې جرګه د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کارولی شي. خو افغان صدر اشرف غنی او د هغه ویان بیا دریز لري چې د دغه لویې جرګې مقصد د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره تیاری نیول دي چې افغان ولس ته فیصله وکړي چې په دغه خبرو اترو کې افغان حکومت د کومو خبرو پام وکړي. د صدر غنی د انتظامی یو مشر سلاحکار ضیاء الله امرخیل ویلي که امریکا د طالبانو سره د افغان سولې په اړه لوزنامې ته رسیږي د دغې لوزنامې عملي کولو ذمواري به د افغانستان په حکومت راځي. د زیارت یا پنجشنبه په ورځ امریکایي استازي زلمی خلیلزاد په ماسکو کې د روس او چین چارواکو سره هم د افغان سولې په اړه خبرې اترې کړې وې. د دغه لیدو کتو وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې په طالبانو غږ شوی و چې د سولې لپاره دې د افغان حکومت د استازو په شمول د نورو افغان وګړو سره زر تر زره وویني.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
قدرمن اوریدونکو بیا هم د افغانستان په اړه یو بل راپور لرو او هغه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د سولې په بهیر کې د بشري حقوقو او عدالت ته ځانګړې پاملرنه وشي. سیما سمر وایي د سولې پروسې په ټولو پړاوونو کې د ښځو اغیزمن ګډون او په دې پروسه کې له نارینه سره د مساوي ګډون کولو برخه غواړي. د کمیسیون د ښځو د امنیت او سولې علمي څېړنه چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ترسره کړي ویلي افغان میرمنې د سولې په پروسه کې د عدالت پلي کېدو او ملګرو ملتونو څخه یې د سولې له ټولې پروسې نه د بشپړې څارنې غوښتنه کړې. حکمل روان پرې بشپړ راپور لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ښځو د امنیت او سولې په اړه په ترسره شوې څېړنه کې افغان میرمنو ویل د هیواد نیمایي وګړو سره د سولې ترسره کول به یو سیاسي معامله وي او دا اقدام به په هیواد کې د تاوتریخوالي یو بل پړاو ته زمینه برابره کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر نن د دوشنبه په ورځ خبري کانفرنس ته په وینا کې وویل چې د سولې پروسې اصلي محور باید د عدالت پلي کېدل وي او نه د سولې په بهیر کې د جګړې قربانیان او عدالت پلي کېدل له پامه وغورځولی شي. دی وای په دې څېړنه کې د ښځو غوښتنه دا ده چې د سولې په ټوله پروسه کې له پلان جوړولو څخه پیل او له طالبانو سره په مذاکراتو او سولې تفاهم نامې تر پلي کېدو پورې افغان میرمنې پکې اغیزمن حضور ولري او سیمبولیک ګډون نه غواړي چې په دې پروسه کې ولري.
سیما سمر ویلی په دې څېړنه کې افغان میرمن ویلی چې د سولې له ټولو پروسې څخه د ملګری ملتونه د یوې بېطرفه ارګان په توګه جدي څارنه وکړي. نوموړي وایي په دې علمي څېړنه کې د افغانستان اسلامي جمهوري نظام او د هیواد وګړو د بیان په ازادۍ او د وګړو په حقونو د سیاسي معاملې په نه ترسره کېدو ټینګار شوی. سیما سمر وویل دی وای هغه دیموکراتیک ارزښتونه چې د ساتلو لپاره یې د افغانستان خلکو زرګونه قربانۍ ورکړي او د هغې ساتنه یې کړې ده، نه غواړو چې یو ځل بیا یې د لاسه ورکړو. هر هغه څوک چې سوله کوي را دې شي. د تیر کال په څیر چې یو تن ولسمشر ته نومان شوی وي، ځان دې نومان کړي، خو نشي کولی چې په زور او د خلکو په وژلو سره د افغانستان د خلکو د بیان ازادي او حقوق تر پښو لاندې کړي.
د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغان میرمنې د سولې د خبرو اترو لپاره د جګړې له ښکېلو خواوونه له شرط پرته د اوربند غوښتنه کړې ده. نوموړي دا هم ویل، کله چې په افغانستان کې د سولې تفاهم لیک لاسلیک کیږي، باید یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې په هغې سره د دوباره جګړې د رامنځته کېدو مخه نیول شوې وي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هیله څرګنده کړې چې افغان حکومت نړیواله ټولنه په مشورتي لویه جرګه کې د افغان میرمنو د علمی چیړنې وړاندیز ته د جدي پاملرنه وکړي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، کابل.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د پاکستان پخوانی پوځي صدر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف به د مې په لومړۍ نیټه اسلام آباد ته ستنېږي. پاکستانی او نړیوال مطبوعات د پخوانی صدر مشرف ته وکیل سلمان صفدر په حواله وایي چې صدر مشرف به د غداری په جرم د مې په دوهمه نیټه عدالت ته وړاندې کیږي. زموږ همکار بختور شاه پرې بشپړ راپور لري.
د پاکستان پخوانی پوځي صدر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف به د مئی په لومړۍ نیټه اسلام آباد ته ستنېږي. پاکستانی او نړیوال مطبوعات د پخوانی صدر پرویز مشرف د وکیل سلمان صفدر په حواله وایي چې صدر مشرف به د غداری په جرم کې د مئی په دویمه نیټه په عدالت کې وړاندې کیږي. د جنرال مشرف وکیل سلمان صفدر مطبوعاتو ته ویلي د مشرف کورنۍ ورته دې خبرې تصدیق کړي چې پخوانی پوځي صدر له ناروغۍ او کمزورۍ پرته د مئی په لومړۍ نیټه ستنېږي، او د دې خبرې تصدیق یې هم ورته کړي چې صدر مشرف به د مئی په دویمه نیټه په عدالت کې پیش کیږي. د مشرف وکیل سلمان صفدر ویلي مشرف په عدالت کې د وړاندې کېدلو لپاره یې د عدالت نه د مئی 14 نیټه غوښتلې وه، خو د عدالت درې کسیزه بینچ چې مشري د بلوچستان د های کورټ مشر جج میرمن طاهره صفدر کوله دغه خواست رد کړو او وی ویل چې مشرف په 14 نیټه عدالت ته وړاندې کېدی شي، نو په دویمه هم عدالت ته ورتلی شي. جسټس طاهره صفدر ویلي که مشرف د غداری په جرم کې په دویمه نیټه د مئی په دویمه نیټه وړاندې نشو، نو په ضد به قانوني کاروایی کولی شي او د خپل ځان د دفاع حق به هم وبایلي. د پاکستان یو خصوصي عدالت په کال 2014 کې د مارچ په 1 نیټه پخوانی ډکټیټر پرویز مشرف د پاکستان د آئین ماتولو په مقدمه کې د غداری مجرم بللی و، خو مشرف په کال 2014 کې د ملا د علاج لپاره دوبۍ ته تللی او د هغې وروستو سو واري د عدالت په غوښتنه هم پاکستان ته نه دی ورغلی چې وروستو عدالت هغه اشتهاري ګرځولی. پرویز مشرف په کال 2008 کې د نومبر په 3 نیټه د پاکستان آئین معطل کړی و چې له کبله یې عدالت هغه د غداری په مقدمه کې مجرم بللی، او قانون پوهان وایي د آئین د ماتولو جرم د هیواد سره غداری ده چې سزا یې پانسی یا د عمر قید کېدی شي. د آئین د ځنډولو په سر د غداری د جرم ترڅنګ په پخوانی صدر پرویز مشرف باندې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو په وجنه کې هم په کال 2018 کې فرد جرم لګول شوی دی چې پکې پرویز مشرف عدالت ته د نه وړاندې کېدو په سر اشتهاري ګرځول شوی دی. د بېنظیر بوټو د مقدمې سره سره په پخوانی صدر پرویز مشرف د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اکبر بوکټی د وجنې په سر هم د بلوچستان په عدالتونو کې مقدمې چلیدلې دي چې پکې عدالت مشرف بری کړی و، خو د اکبر بوکټی کورنۍ د دغې فیصلې په ضد په عدالت کې اپیل کړی. د مئی په دویمه نیټه به کتلی شي چې عدالت د پخوانی پا پوزی صدر پرویز مشرف په اړه څه فیصله کوي. د چا په ضد چې یو شمیر مقدمی دي او په دوه مقدمو کې پرویز مشرف اشتهاري مجرم هم ګرځول شوی. که د پاکستان عدالت جنرال پرویز مشرف ته په دغه مقدمو کې سزا واوروله، نو دا به د هیواد په تاریخ کې لومړی ځل وي چې پوزی جرنیل ته به هم سزا ورکړل شي.
قدر من اوریدونکو، ورزو یوې نړیوالې مسالې ته چې د سریلانکا ولسمشر په دې هیواد کې دوه تنروه اسلامي ډلې غیر قانوني ګرځولې چې ګمان کیږي یوه یې د تیر یکشنبې یا اتوار په خونړي برید کې لاس لري. په دغو خونړي بریدونو کې تر 250 زیات کسان وژل شوي وو او پرې داعش ډلې پر غاړه اخیستې وه. نور حال زموږ همکار بارکوال میاخیل درکوي. درنو قدرمنو اوریدونکو، په بخنه سره له یوې تخنیکی ستونزې سره مخ یو. زموږ د تخنیک د برخې همکاران هڅه کوي چې تاسو ته دغه راپور وړاندې کړي. د سریلانکا کې د تیر یکشنبې اتوار په ورځ یو شمیر وسلوالو ترهګرو په دغه هیواد کې لږ تر لږه په دریو کلیساو او دریو هوټلونو باندې بریدونه وکړ چې دغه بریدونه اکثرا ځانمرګي بریدونه وه. که چیرته راپور چمتوی د بارکوال میخیل صاحب راپور به وسوارو.
شار امپارا کې امنیتي ځواکونو وړ مشپنا وخت په دې هیواد کې د ورستۍ خونړۍ بریدونو په تړاو په مشکوکو وسلوالو پسې په یو کور کې پلټنه کوله چې هغوی لومړی یو په بل پسې درې چاودنې وکړې او بیا د دواړو غاړو ترمنځ نشته پیل شوه. پولیس وایي نشته د سریلانکا د ورستۍ خونړۍ بریدونو د پلانونکي زهران هاشم کلی ته نږدې شوی چې ګمان کېده د تیر اتوار یا یک شنبه د ورځې په برید کې لاس لرونکي کسان به پکې پټ وي. د سریلانکا پوځي چارواکي وایي تر نشته څو ټې ورسته تیر ورات سهار وختي چې دوی د پیښې ځای ته ورغلل نو په هغه کور کې 15 مړي وموندل چې وایي د وسلوالو په ګډون شپږ ماشومان هم پکې شامل وو. د پولیسو ویان دراون ګنا سکارا وایي ځینې مړي د تندراو وسلوالو دي چې وایي خپل ځانونه په چاودیدونکو موادو وژلې دي. یو بل پوځي ویان بیا ویلي چې په همدې امپارا شار کې په یو بل ځای کې د پلټنې په مهال د داعش ډلې بیرغونه، چاودیدونکي مواد، زرګونه اوسپنیز مخونه او یو ډرون کیمره موندلې دي. د اپریل پر 28 د سریلانکا په پایتخت کولمبو کې پر کلیساو او هوټلونو باندې په پرلپسې ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې تر 2500 زیات کسان وژل شوي وو. د سریلانکا پولیسو تر برید وروسته په ټول هیواد کې د تندراو اسلامي تنظیمونو او داعش ډلې په وسلوالو پسې پلټنه پیل کړې ده. د سریلانکا ولسمشر میتری پالا سیریسینا رسنیو ته د استخباراتي معلوماتو په اساس ویلي په هیواد کې اوس هم له داعش ډلې سره تړاو لرونکي 130 مشکوک کسان موجود دي چې وایي پولیسو یې شاوخوا 70 تنه نیولي او په نورو پسې چې ویل کېږي ښکاره ګرځي پلټنه روانه ده. د سریلانکا کیتولیک کلیسا د تیر اتوار تر خونړیو بریدونو وروسته د نن یک شنبه د ورځې ټولې دعایه غونډې د ممکنه خطر له کبله ځنډولې دي. د کولمبو د کلیسا پادری میلکم رنجت وایي د امنیت په اړه یو خبر پاڼه لیدلې چې پکې د نورو بریدونو خبرداري ورکړل شوی دی. بل لور ته د تیر جمعې په ورځ په سریلانکا کې د مسلمانانو د جماعتونو هم ټینګ امنیت نیول شوی وو او د ځوابي خطرونو د خطر له ډاره اکثر مسلمانانو جماعتونو ته لورته ګډه کوله. پر کلیساو او هوټلونو د بریدونو ذمواري داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې ده. خو د سریلانکا ولسمشر شاغلی سریسینا د دې هیواد دوه تندراو اسلامي ډلې چې ور باندې په ورستۍ بریدونو کې د لاس لرلو شک کېږي غیر قانوني اعلان کړي. ولسمشر سریسینا له خپل بیړني واک څخه په ګټه اخیستو پر نېشنل توحید جماعت او جماعت ملت ابراهیم باندې بندیز ولګاوه. د سریلانکا امنیتي چارواکي وایي ګمان کوي چې نېشنل توحید جماعت مرکزی ډله ده چې د کولمبو د بریدونو تر شا لاس لري. ولسمشر سریسینا ویلي د بریدونو مرکزی پلانونکی زهران هاشم په هماغه ورځ پر شنګریلا هوټل باندې د برید په محل وجل سوی دی. خو د هغه خور د سریلانکا میرر ورځپاڼې ته ویلي مور و پلار ورونه او یوه خور یې د اپریل 13 نیټې ورک دي. د هندستان هندو رتپانه د سریلانکا د اعلی فوجي چارواکو له خولې لیکلی چې د کولمبو د بریدونو پلانونکي زهران هاشم ډیره موده په هند کې تیره کړې و. هندي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، خدای منلی چې هغه له ځینو هندي ځوانانو سره اړیکې لرلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سریلانکا ته د سفر په اړه یو خبرداری خپور کړی او ویلي دی چې کېدای شي ترهګر په دې هیواد کې پر نورو عبادتخانو، مارکیټونو، پارکونو او عامو ځایونو بریدونه هم وکړي، ځکه نو وایي سیلانیان دې هیواد ته د سفر پر پلان فکر وکړي. په کولمبو کې د امریکای سفارت پر خپل ټویټر پاڼه له خلکو د احتیاط غوښتنه کړې او ویلي دي چې د غاڼې غونې ځایونو ته دینه ځي.
رنو قدرمن اوریدونکو، ورزو پاکستان ته چیرې چې د پولیو یا ګزند د ناروغي پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پای ته رسیدلی، که څه هم دغه کمپاین په اړه غلط تبلیغات وشول خو بیا هم ویل کېږي چې کمپاین په ښه بڼه پای ته رسیدلی، خو د روغتیا نړیوالې اداره وایي چې هغه هدف چې دوی ټاکلی و هغه هدف ته لا هم نه دی رسیدلی. په افغانستان کې هم په ورته وخت کې د پولیو د ناروغي پر ضد باندې کمپاین ترسره شو. په پاکستان کې د روغتیا د وزارت چارواکو اټکل کړی و چې د دغه کمپاین پر مهال به 9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکړل شي. روغتیا پوهان وایي که چیرته تاسو خپلو کوشنیانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي نو تر ډیره دغه ناروغي له منځه وړلی شي. په تیرو کلونو کې کله چې د پولیو د ناروغي پر ضد باندې واکسین په نړۍ کې نه موجود نو هر کال به د دغه ناروغي له امله په نړۍ کې په سوونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکوه. وروسته له هغه چې د دغه ناروغي واکسین په نړۍ کې رامنځته شو، اوس د دغه ناروغي د خپراوي کچه په ټوله نړۍ کې یوازې دوه هیوادونو ته راکمه شوې ده چې یو د افغانستان او بل هم د پاکستان. د پولیو د ناروغۍ په اړه موږ یو راپور درلود له پاکستانه در شید مومن، خو فکر کوم چې بیا هم تخنیکی ستونزې دي، له تاسو بخښنه غواړو. درنو قدرمنو اوریدونکو، دا د ډیوی سهارنۍ خبرونه د پراتلونکو سو شیبو کې به د بیبي شیرینی خبرونه پیلېږي. قربانۍ زموږ دوه تکړه خوږ ژبي همکاران ناهید سهار او بختور شادي، دوی به په سو شیبو کې سټډیو ته راځي او تاسو سره به بیا هم په یوې ډېرې مهمې مسالې باندې خبرې کوي. تاسو د سټډیو د ټلیفون شمیرې مه هېروئ. دوی به د خبرونې په پیل کې هم له تاسو سره شریکې کړي او څومره چې کولی سي له دوی پوښتنې وکوي او دوی سره د خپل ډخوا لوکوي. د خبرونې د خبري خبرونې کوربه زه مجاهد جواد او پروډوسر منزه شهید درنه اجازه غواړو. تاسو روغ جوړ خوشاله اوسئ.